السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو په دې غړې کې ز منوښاستا سو قربایم نیکه هلو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکی تر 2 ساعتو بندیز ورسته د تورخم دروازه بیرته خلاص کړل شوې د جنوبی وزیرستان پولیسو او عسکري چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پاس تانه بیرته خلاص کړې او په غزا کې د اسرایل او حماس ترمنځ پروانه جګړه کې د وجل شو کسانو شمیر له 2000 او اوخته دی د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع چارواکي وایي چې په تورخم دروازې په نادرا دفتر کې ترنخت وروسته د سفری خدماتو تړل شوې څنګه بیرته پرانستل شوې ده په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نومنخ ولو په شرط مشال لريته ویل چې نن په تورخم پوله په نادرا دفتر کې د پلټون وفاقي ادارې اف آی ای او پرنټیر کور یا اف سی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې پکې یو شمیر کسان زخمي شوي د چارواکي په وینا له دې پیښې وروسته په تورخم دروازې سفري خدمات تر خواوشا دوه ساعتونو لپاره تړل شوي و خو بیرته پرانستل شو که څه هم د پلټون وفاقي ادارې او د فرنټیر کور ځواکونو د نښتې په اړه مشال لیډیو ته سندي ویلي خو د تورخم یو انتظامی چارواکي ویلي دي چې د اف آی ای او د فرنټیر کور ځواکونو ترمنځ د نښته د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو معاملو د څو ورځو راهیسې وانو اختلافات لوجه شوه په تورخم دروازه په نادرا دفتر کې د اف آی ای غړي د مسافرو سفری اسناد ګوري او د اف سی ځواکونه د سامانونو تلاشی کوي د خیبر ضلع د مزدورانو اتحادیه وایي افغان طالبانو په قانوني اسناد سفری اسناد لرونکو پاکستانی مزدورانو هم افغانستان ته په ورتللو بندیز لګولې د یادې اتحادیه یو مشر حضرت اسلام پرون نا وخت مشال لريتول د دوی خواوشه شپږ سوه مزدوران پاسپورتونه او پاغې د افغانستان ویزه لري خو طالبان یې نه ورپړي دي نو موړي ویل د طالبانو حکومت دا کار ځکه کوي چې پاکستان په افغان مزدورانو بندیز لګولې خو د حضرت اسلام په وینا فرق دا دی چې افغان مزدوران قانوني اسناد نه لري او د خیبر له مزدورانو سره ټول قانوني اسناد پوره دي نو موړي زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کوي چې له دوی دا مسله هواره کړي په پیښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د طالبانو یو چارواکي شاهد الله مشال لريته ویل چې دوی په دې اړه پوره معلومات نه لري خو دا مسله بل اړوندو چارواکو سره شریک کړي د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع پولیسو له عسکري چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پاس تانه بیرته خلاص کړي د وانا تانه مشر الله نور وزیر نن مشال لريته ویل چې د اف سی ځواک سرتیرو د پولیسو په چارو کې مداخله کوله او د دوی نان کسٹم پیډ ګاډي نیول چې پرځ دی دوی پرون د احتجاج په توګه د ټوله ضلع تانه تړلې وینو موړ زیاته کړه چې اف سی ځواکونو ورته له مذاکراتو ورسته ګاډي واپس کړي دي بل خو د جنوبی وزیرستان اف سی ځواک د چارواکو له خوا د پولیسو د ګاډو د نیولو او بیا د مذاکراتو نا پاس پولیسو ته د سپارلو په اړه لا هم سندي ویلي د پاکستان د مزدورانو مرکزی اتحادیه د بلوچستان په حکومت غږ کړی چې هلته د کویلې د کانکیندونکو د خوندیتوب لپاره جدي کارونه پورتکړي د پاکستان ورکرز فیډریشن مشرانو د غوښتنه پرون په کوټه کې د احتجاجي مظاهره پر مهال کړي د اتحادیه مرکزی سیکرټری پیر محمد کاکړ له مشال لريو سره خبرو کې تور پورې ک چې د قانونو په محکمه کې د درغلي او مناسب نظام نشټون لوجه په بیا بیا مزدوران وجل کیږي دی وایي
ډېر کرپشن دی په مایند ډپارټمنټ کې الاټمنټ کې کرپشن دی زموږ ټول سرمایداران د ډیموکراسي خلک سیاستدانان منسټران دا ګرد د مایند الاټمنټ کې دا ګرد غرونه الاټي کولر اباسي او مزدور بیسیت ایندن استعمالي نور شان نه پوره د ورکر ټریننګ نشته نو دا سات به خامخا کیږي
دا په داسې حال کې چې د مارچ په شلمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د کویلې په یو کان کې د ګیس چاودنې له وجې 12 مزدوران وجل شوي او اته نور ژوبل شوي وو په کوټه کې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره د کارکونکو حکومتي ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی بیا مشال لريته ویلي ټیکداران یوازې خپلې ګټې ترلاسه کوي او د مزدورانو خوندیتوب ته پام نه کوي نو موړي زیاته کړه په کار د چې د قانون مالکان په خپل د کویلې رایستلو کار وکړي په کراچۍ کې نرخزیانو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره احتجاج کړی. د نرخزیانو اتحادیې د مارچ په 3 د کراچۍ د پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال تور پورې کړ چې دوی ته بنیادي انساني حقونه هم نه ورکول کیږي. دوی ویل په پاکستان کې د دوی د اساسي بشري حقونو لپاره قانون جوړ شوی و خو وروسته بیرته واخیستل شو. د نرخزیانو د اتحادیې مشر کندل مشال ریډیو ته ویل دوی غواړي چې په ملک کې د نورو وګړو په څیر دوی ته هم قانوني تحفظ او ټول بشري حقونه ورکړل شي. دوی وویل که حکومت یې د حقونو ورکولو لپاره جدي ګامونه وانخیستل نو په لوی احتجاج به لاس پورې کړي. د پاکستان پارلیمان په 2013 کال کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی و چې هغوی ته پکې د تعلیم، وراثت او ملازمت په ګډون ځینې نور بنیادي حقونه هم ورکړل شوي وو، خو بیا په 2013 کال کې د وفاقي شهري عدالت په امر بیرته واخیسته. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. په غزه کې د روغتیا وزارت نن وویل چې د اسرائیل او فلسطینی جنگیالیو ترمنځ په غزه کې د 13 خواو شا 15 میاشتو راهیسې په روانه جګړه کې لږ تر لږه 2000 او 2600 کسان وژل شوي. وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې کې هغه لږ تر لږه 300 کسان هم شامل دي چې په 13 ساعتونو کې وژل شوي. په غزه کې د روغتیا وزارت چارې د امریکا او یورپي ټولنې لخوا ترهګري ګرځول شوې ډلې حماس سره دي. د روغتیا وزارت په وینا د اکتوبر په 1 د جګړې د پیلېدو په غزه پټۍ کې 400 او 1500 کسان جوړ شوي هم دي. حماس د 2013 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیلو برید وکړ او خواوشا 1200 اسرائیلي وګړي یې ووجل او 2500 کسان یې یرغمل کړل. تر اوسه یو شمېر یرغمل شوي د یو جوړجاړي له لارې خوشې کړل شوي دي. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې سختې پوځي کاروي ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا موضوعات واوري. د تورخم دروازه د 2 د بندیز وروسته بیرته خلاص شوه. تازه حال درکو، افغانستان کې د طالبان حکومت قانوني سفری اسناد لرونکي پاکستانی مزدوران هم دغه هیواد ته نه پرېږدي. د پاکستان د کارګرانو مرکزی اتحادیه په بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې د کارکونکو په وجل کې دوه احتجاج کړي. دوی سغواړي
دول کسان چې کم مړه دي دا لپاره دي کم اسکم 55 لک روپۍ کمپنسیشن ورکړي او دا چې کم زخمیان دي دا لپاره د 10 لک روپۍ د دې کمپنسیشن ورکړي.
کراچۍ کې د احتجاج پر مهال نرخزیانو تور پورې کې چې دوی ته بنیادی انساني حقونه هم نه ورکول کیږي.
پته نه چې اخر ولی موږ د دې انسانان نه یو یا موږ له دې انسانيت پر حقوق نه راکې چې څنګه د نورو خلکو لور کوي. په سړولا خذلا اجراګان نه غشان حقوق نشته دی.
د مومندو په یک غونډه کې د مهرباني یا خېګړې په دیوال سره لګیدل یو د چا د پاره دی.
تاسو مخامخ رجا سخت کړی دا کپڑے دام پیله ګولی دي کله کله په موږ چپل ولګو خو چې څوک سره وړي او یم سره چا سیمدار کړنه دا قدم تقسیمو په دغه باندې په سبیل الله خلکو لورکو دا غلا خلک چې ډیر به وسه خلکی.
نن په روس کې د ماسکو د برید پاړه ملي ویر دی. دا یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورو. د دې غړې په پای کې د روزې مبارکې په مناسبت له مفتي د غسل په اړه تفصیل اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د تورخم دروازه د 2 ساعتو د بندیز وروسته بیرته خلاص شوې ده. په خبرونو کې موږ معمولی تفصیل درکړل دي، خو د تازه حال لپاره ورزو خیبر ضلع ته. هلته د خپل خبریال فرهاد شنواری سره خبرې کوو. فرهاد، تاسو د خبرونه کې هرکلی وایو. دغه د تورخم دروازې د بندیز او بیرته خلاصېدو په اړه که وروسته حال را سره شریک کړئ.
مننه منورشا. داسې ده چې دغه نن غرمه په تورخم کې د دوه سرکاري ادارو سپایانو ترمنځ چې د تاوتریخوالي او لاس په لاس جګړې کومه پیښه رامنځته شوې وه، نو هغې سره د امیګریشن عمل تړل شوی و. خو اوس دغه د امیګریشن نظام چې کوم دی بیرته فعاله کړل شوی. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA او کسٹم چارواکو افغان او پاکستانی مسافرو ته په پاسپورتونو باندې د دخولي او خروجی ټاپو وهل پیل کړی او د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ د پاره خلاصه شوې.
سمه ده فرهاد، که دا راته وای چې دا کمی ادارې و چې دان خطه ترمن شوې وجه سوا
دا داسې و چې په تورخم کې د پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشال او ریډیو ته ویلي ول چې هلته نن غرمه د نادرا په مرکز کې د نن د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے او اف سی زواک ترمنځ تاوتریخواله رامخې ته شوه او هغې نه پس بیا لفظي شخړه په لاس په لاس جګړه باندې بدله شوه چې په هغې کې د اف سی د اف آی اے شپږ تنه جوبل شوي وو او دې سره د عمل تړل شوی و. د دغه جګړې لامل دا خودل کېږي چې اف سی او اف آی اے یو بل سره د اختیاراتو په تعین باندې دغه لانجه رامنځته شوې ده. یعنی د اف سی ځواک یو سپایي غوښتل چې یو افغان وګړی په تذکره باندې له بغیر اندراج افغانستان ته واړی او بیا اف آی اے دا رامن کړل او دا تور پورې کوي په اف سی ځواک باندې چې دوی کله دغه افغان وګړی افغانستان ته د بغیر اندراج د وختونه ریسار کړ نو په دې عکس العمل کې بیا د اف سی ځواک کسان ورپسې راغلل او دوی په ډنډو وهل او جوبل یې کړل. خو بیا د اف سی ځواک لخوا هم چې کوم بیان جاری شوی پاغې کې ویل شوی دی چې نن الته کې رش زیات و په تورخم کې او دغه دواړو ادارو کسان چې کوم دي د روژې په حالت کې وو ډیوټي سخت وه نو یو بل سره لفظي شخړه شوي او په دې پیښه کې دواړو خواو ته کسان معمولي جوبل شوي.
سمه ده، ډیره مننه فرهاد شینواري راته د تورخم دروازې د بندیز او د هغې د بیرته پرانیستو په اړه تفصیل راکړه. هم په خیبر ضلعه کې پاتې کیږو. دغه ضلعي مزدورانو اتحادیه وایي له دې باوجود چې غړي یې پاسپورټ او ویزې لري د افغانستان واکمن طالبان یې نه پرېږدي چې دغه هیواد ته د مزدورۍ لپاره ورشي. د اتحادیه په وینا د طالبان حکومت دا کار ځکه کوي چې پاکستان په افغان مزدورانو بندیز لګولی، خو پاکستانی خوانه چې کوم بندیز لګېدلی دی نو هغې وجه دا ښودل کېږي چې د افغان مزدورانو سره سفري قانوني اسناد نه وي. د پاکستان حکومت بیا دا اعلان هم کړی چې د مارچ له 1 وروسته به هیڅ یو افغان ډریور او ناروغ ته اجازه نه ورکوي چې بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته راشي. په دې حق له نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د مزدورانو اتحادی یو مشر حضرت سلام مشال ریډیو ته وایي چې د دوی خواوشا شپږ سوه مزدوران پاکستانی پاسپورټونه او په هغې باندې د افغانستان ویزې لري، خو د تورخم هغې غاړې ته افغان طالبان اجازه نه ورکوي چې مزدوري وکړي.
تورخم پوله باندې د مزدور کوم تګ راتګ دا مکمل توګه باندې بند شوی، ویزا هم شته، پاسپورټ هم شته، نو طالب به ولې بیا نه پرېږدي خپلې مزدورۍ ته؟ پاکستان ته مطالبه که کنه چې ما مزدور چې تا طرف ته نشي ورتلی هغه پاسپورټ ویزا نشته کنه، نو مطلب ستا مزدور زه نه پرېږدم. یاره مونږ چې څومره مزدور دی ټولو سره پاسپورټ ویزا شته. په کار دی چې دا خبره اسانۍ سره حل کا سره کینی په دا خپله مزدوري روانه یې ګنډه غوټه.
په تورخم کې د خیبر مزدورانو اتحادیې یو احتجاجي پنډال لګولی او په دې کې ځینې نور مزدورانو هم را سره خپلې اندېښنې او غوښتنې شریکې کړې.
زما اجازه نامه زمونږ خدا غریبي وکنه پاکستان سیر ته بم بورا لیا سامان خوراک سامان ابم وخت ابم اپلو خرج ک په افغانستان اپلو سیر باندې پاکستان پاسپورت افغانستان ویزا ارڅ او بالکل شپږ میاشتو ویزا درې میاشتو ویزا وس طالبانو طرفه مشکل دی نن پری پینزل اس ورځ یو شې چمونګه مزدوری نه کړی.
ساکب نامه ما پیرا کې بلیا شپږ سو پات کې ویلا وسو هغه مخه بعد په ایرانی چاکلیټونه بم راوښت هم لګه یو گزاره روانه و پینځ شپږ سو هم خې پښو شپږ وسو دیم خپاش وینو بسغه کور روزی لین بم روانو اوس کار داس را بند طالبانو طرف نه چبه بیخی راټاپ کا پوس پاسپورت شتا ویزا شتا نو دولم نو پریڅ ګونام کړی څه شای ابو غریب خلک یم قبول نل د کارخانه شتا نه نور داس سہولتی نه شتا
زراجان وسم نه پری تشمم نه پری مزدوری به نه کسر علی برازاینه دومره په تکلیف کې چې سوچ نه بار خبره لیگل طریقه باندې بم خوراکي سامان وړو او اب عمل ته خرج ک عام غیبا مثال چاکلیټ شو لیا شیم پوشو لیا صابون شو بم روښت لګ لګ وس
په پیښور کې افغان کنسلګری کې و زموار تن شاهد الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی به متعلقه مسؤلینو سره دا موضوع شریکه کړي او په دې لړ کې زیات معلومات نه لري. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې د مودو رئیس با په تورخم د پولې دواړو غاړو ته پرتو ولسونو د لاس ګنډې وړې راوړې، خو اوس چې کله نه پاکستان د پولې سنبال ولو پالیسی عملی کړې
کړي نو هر تن لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شوی. پاکستانی مزدوران ادعا کوي چې افغان طالبانو دوی د افغان مزدورانو پاکستان ته نه پرېښودو په عکس العمل کې بند کړي چې افغانستان ته به ناراضی، او دا ځکه چې زیاتره افغان مزدورانو سره د افغانستان پاسپورت او بیا په هغې باندې د پاکستان ویزې نشته. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا اعلان کړی چې د مارچ 1 نیټې نه پس به افغان ډرایورانو او ناروغانو ته اجازه ورنه کړي چې په تورخم باندې د بغیر پاسپورت او ویزې تګ راتګ وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع تانه نن خلاصې شوې دي. دغه ضلع پولیسو پرون تانه د احتجاج په توګه په داسې حال کې تړلې وي چې دوی تور پورې کړ چې اف سی ځواک د دوی په چارو کې مداخله کوي او د پولیسو نان کسټم پیډ ګاډي نیسي، خو وایي چې د عسکري ادارو او اف سی ځواک چارواکو سره مذاکرات کامیاب شوي دي. دوی تخپل گاډي واپس کړل شوي دي او ځکه یې نن تانه هم خلاصې کړې دي. بلخوا د اف سی ځواک چارواکو لا په دې اړه سندې دی ویلي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اف سی ځواک سرتیرو په پولیسو چارو کې مداخلت په وجه یې د هفته په ورځ د ضلع ټولې تانه په احتجاج تړلې وې. دیوانا سیټي تونه ایس ایچ او الله نواز وزیر نه وروي چې په څه وجه د ضلع پولیس په احتجاج باندې مجبور شوی و.
ایس ایچ او الله نواز وزیر زیوتاوی چې د ایف سی سرتیرو له طرفه د پولیسو نیولې شوې گاڑی 13 ورځې د مذاکرات نه پس پولیس ته حواله کړې شوې دي.
د سویلی وزیرستان ولسی پاسون او دیوانا سیمې یو مشر یاز وزیر وشتنه کوي چې د اف سی ځواک چارواکي د ضلع سیول ادارې اختیارات کښې د مداخلت نه کوي.
اختیار منتقل کو ادارے کے مسار دو ہر ادارہ خپل خپل کار
په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د ایف سي ځواک چارواکیو د پولیسو ګاډیو د نیولې او بیا د مذاکرات نه پس پولیس ته نیولې شوې ګاډیو حواله کولې په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلې نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوښی کړی او تبصرې پی وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه له ملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال خبرونه اوري. د پاکستان د مزدورانو مرکزی اتحادیه په بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې د کارکونکو کسانو په وژل کېدو احتجاج کړی دی. دوی پرون په کوټه کې خپل احتجاج کې د بلوچستان په حکومت غږ وکړ چې هلته د کوئلې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. دوی دا تور هم پورې کړ چې د قانونو په محکمه کې د درغلیو او مناسب نظام نشتون له وجې په بیا بیا مزدوران وژل کېږي. خو په کوټه کې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره د کارکوونکي حکومتي ادارې چارواکي وایي چې ټیکداران یوازې خپلې ګټې ترلاسه کوي او د مزدورانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د مارچ په 20 د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د کوئلې په یو ان کې د ګیس چاودنې له وجې 12 مزدوران وژل شوي او 8 ژوبل شوي وو. ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
په پاکستان کې د مزدورانو مرکزی اتحادیې پاکستان ورکر فیډریشن تر سوري لاندې د مارچ په 23 نیټه د کوټ پرس کلب مخته و احتجاجي مظاهره وسوه، په کوم کې چې د کوئلې د کان کیندونکو او مزدورانو د خوندي کېدو غوښتنه وسوه. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د مزدورانو د یادی اتحادیې مرکزی سکتر پیر محمد کاکړ وویل حکومت دې په صوبه کې د کان کیندونکو د حفاظت په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي.
ډیمانډ دی د ګورنمنټ آف بلوچستان سره چې 12 کسان چې کم مړه دي دا لپاره کم از کم 50-50 لک روپۍ کمپنسیشن ورکړي، او دا چې کم زخمیان دي دا لپاره د 10-10 لک روپۍ د دې کمپنسیشن ورکړي. چې کم شپو کې ګورنمنټ په خپله د مانځونه چلول یا غټ غټ کمپنیانې وي نو دا اتسات کم وي. او څنګه ټیکداری نظام دی اور ډیر کرپشن دی په مائنز ډپارټمنټ کې، الاټمنټ کې کرپشن دی. زموږ ټول سرمایداران، بدبکروسی خلک، سیاستدانان، منسٹران دا ګرد دا مائنز الاټمنټ کې دا ګرد غورنه الاټۍ کولر اباسي اور مزدور بیسیت ایندن استعمالي.
د مزاری برخوال غشتنه وکړه. په دې ترڅ کې د پاکستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې مرستیال مشر عثمان علي غشتنه وکړه چې د کوئلې د راستلو په کار کې دی ټیکداری سیستم ختم کړل شي.
کیږي او گیسونه د وټو لار نه بیا دیسه کیږي. دې لپاره زما د ماینونر اسوسییشن ته اسپیکټریټ ته ټولو ته درخواست دی چې د وایي لپاره خصوصي توجه ورکړي او اسپیکشن وختن به وختن د ماین سردارانو سره په رابطه کې اسپیکټریټ والو ساتل شي او مالکان دې ښه نرخ ورکړي.
د دې په جواب کې په کوټه کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره کارکوونکي حکومتي ادارې ډایرکټریټ آف ماینز چیف انسپکټر عبدالغنی شوانی راته وویل په کار دی چې د کان اصل مالک په خپله د کوئلې د راستلو کار وکړي.
جو اصل مالک نه وو خود چلای نه وو
په کار دی چې اصل مالک خپل کان وچلوي. ټیکدار وایي چې ماته دی یوازې پیداوار راسي او داغه د نور شان سره هیڅ مطلب نسته او د کان کیندونکو حفاظت په پام کې نه نسي. دا مظاهره تا غوروسته سوی ده کله چې د مارچ په 20 نیټه د افغانستان په ارنای کې د کوئلې په یو کان کې د چاودنې له امله 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان شوي وو. خو په کوټه کې د دام ورځپاڼې خبریال سلیم شاهد وایي حکومت ته په کار دی چې د کوئلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره پر قانون عمل یقیني کړي.
گورنمنٹ چیز دی اگر مانیٹرنگ ہو کی قانون استا لیکن دا امپلیمنٹ نہ کی چھ مالکان چیز دی اگر بیا پیسے ور کی لوتا یا نور طریقے استعمال ہے.
د پاکستان د کوئلې د مزدورانو د اتحادیې په خبره چې هر کال د کوئلې په قانون کې پیښې ترابلې زیاتېږي او تیر کال هم د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کوئلې په قانون کې 288 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 3000 کان کیندونکي په دې پیښو کې زخمیان شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کراچۍ ته دغه خار نرخزیانو د خپل حقونو لپاره پرون مظاهره وکړه. دوی ویلي د ملک د نور وګړو په سیر بنیادي انساني حقونه نه ورکول کېږي. د نرخزیانو د اتحادیې مشران زیاتوي د کراچۍ په ګډون د ملک په نورو برخو کې په دوی تشدد او مرګونی بریدونه کېږي، خو حکومت په هغو پیښو کې لاس لرونکي کسان یا نه نیسي او یا چې ونیول شي نو سزاګانې نه ورکول کېږي. احتجاج کوونکو دړکه ورکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خپل احتجاج به پراخ کړي. تفصیل له کراچۍ زمون خبريال نیاز علي خان راکوي.
پرون د مارچ پر درشتما نرخزیانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې د نرخزیانو ترڅنګ د بشري حقونو فعالو پکې هم ګډون وکړو. یاده مظاهره چې د نرخزیانو اتحادیه را جوړه کړې وه، مظاهره کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پکې نارې وهلې. د مظاهرې په محل د نرخزیانو د اتحادی یوې مشري کینډل بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د دوی د بشري حقونو د خیال وساتل شي او هغه حقونه چې په ټولنه کې هر چا ته حاصل دي دوی ته هم ورکړي شي.
موږ ته خو انصاف نه ملاوي، پته نه چې اخر ولی موږ د دې انسانان نه یو، حقوق نه راکوي چې څنګه د نورو خلکو لور کوي. په سړولا خزلا اجراګان لا غشان حقوق نشته دی، خو بیا هم موږ خپل حق په همیشه غواړو چې څو پورې زموږ په تن کې سایي.
د نوموړي په وینا چې د خپلو غوښتنو لپاره بیا بیا احتجاجي مظاهرې او غونډې کړي، حکومت وسا دوی د خپلو حقونو نه به برخې ساتلې دي. د مظاهرې په وخت نرخزیانو اتحادی یوې بلې مشرې مانور رائے بیا مشال ریډیو ته وویل د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې وار په وار په نرخزیانو وجن کې بریدونه شوي، تشدد پی کیږي او هغه خلک چې د نرخزیانو په وجنه کې ککړ دي او نور د سزاګانې ورکول کیږي. د نوموړي په وینا چې د زیږېدو وروستو د ژوند په هر برخه کې ټولنه دوی ته بنیادي حقونه نه ورکوي.
دومره واړه واړه ماشونه مان چې دي کنه، هغو عزتي د سړیانو عزتي او د ښځو عزتي، خو زموږ عزت نه وي. کله چې لویږو خپل فیملی کې لګتانی موږ جدا ساتي، جدا حساب کتاب سره ګوري. هغې نه بعد چې زموږ محلي کسان هغه موږ جدا حساب سره ګوري او چېرته زو راځو بیا تکلیف وي. موږ پړایي کوو، یو جاب لیول باندې جاب سطح باندې موږ له هغه عزت نه ملاوي کم چې یو ښځې یو سړیانو له برابر حصہ پکار دے.
نرخزیان وایي چې دوی د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ټول بنیادی حقونه ورکړي شي. د نرخزیانو په وجنه او تشدد کې ککړ کسانو ته دې سزاګانی ورکړي شي او په کال 2013 کې د دوی د حقونو د تحفظ قانون دی بیرته عملی کړي شي. نرخزیان وایي که د سن او مرکزی حکومت غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به په لویه کچه بیا احتجاج پیل کړي. نرخزیانو د احتجاج په داسې حال کې کړی چې د اتمې فروری په انتخاباتو کې نرخزیانو ته د کاندید په توګه برخه اخیستو یا د ووټ اچولو اجازه هم نه وه، ولې چې حکومت د وفاقي شرعي عدالت د فیصلې په رڼا کې د نرخزیانو د خوندیتوب په اړه د 2013 کال قانون بیرته اخیستلی و چې له امله دوی ته اجازه نه وه. هغه مهال الیکشن کمیشن ویلي وو چې د انتخاباتو په پارم کې د نرخزیانو لپاره جلا خانه یا ځای نشته چې پکې بدلون کول د کمیشن په اختیار کې ناراضي او د دې کار لپاره په قانون کې بدلون ته ضرورت دی چې یوازې پارلماني کولی شي. په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون جوړ شوی وو چې پکې د طبي بورډ لماینې پرته په شناختي کارډونو او نورو قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړي. په قانون کې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادي حقونه هم ورکړل شوي وو، خو د 2013 کال د مئی په 19 وفاقی شرعی عدالت د نرخزیانو لپاره په شناختی کارډونو کې په خپل خوخه د جنس ټاکلو اجازه غیر قانوني وبلو. وفاقی شرعی عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون ترانس جنډر اکټ په ضد درخواستونو په اړه په خپل پریکړه کې وویل چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې دا هم راغلی که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. نرخزیانو د وفاقي شرعي عدالت دغه پریکړې پر ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده، خو تر اوسه پې څه پریکړه نه ده شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړي نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ.
د
خیبر ضلع د مزدورانو اتحادیه وایي افغان طالبانو په قانوني سفري اسناد لرونکو پاکستاني مزدورانو هم افغانستان ته په ورتللو بندیز لګولی. د یادې اتحادیې مشر مشال ریډیو ته ویلي د دوی خواو شپږ سوه مزدوران پاسپورټونه او په هغې د افغانستان ویزه لري خو طالبان یې نه ورکړي. نوموړي دغه مشرانو ویلي د طالبانو حکومت دا کار ځکه کوي چې پاکستان قانوني اسناد نه لرونکو افغان مزدورانو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پېښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې دا مسله به له اړوندو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان د مزدورانو مرکزی اتحادیه د بلوچستان په حکومت غږ کړی چې هلته د کوئلې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د دې اتحادیې مشرانو دا غوښتنه پرون په کوټه کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړې او تور یې پورې کړی چې د قانون په محکمه کې د درغلۍ او مناسب نظام نشتون له وجې په بیا بیا مزدوران بوجل کېږي. خو په کوټه کې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره د کارکوونکي حکومتي ادارې چارواکي وایي ټیکداران یوازې خپلې ګټې ترلاسه کوي او د مزدورانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع پولیسو له عسکري چارواکو سره د کامیاب مذاکرات وروسته تاڼې بیرته خلاصې کړي. د وانا تاڼې مشر الله نور وزیر نن مشال لريته ویل د اف سي ځواک سرتیرو د پولیسو په چارو کې مداخله کوله او د دوی نان کسټم پیډ ګاډي یې نیولې وو چې پر ضد یې دوی پرون د احتجاج په توګه د ټولي ضلع تاڼې بند کړې وې. نوموړي زیاته کړه چې اف سي ځواکونو ورته له مذاکرات وروسته ګاډي واپس کړې دي. او په غزه کې د روغتیا وزارت نن وویل چې د اسرایلو او فلسطینی جنگیالیو ترمنځ په غزه کې د تیرو خواو شا پنځو میاشتو راهیسې روانه جګړه کې لږ تر لږه 2,000 او څه د پاسه 200 کسان وژل شوي دي. د امریکا او یورپي یونین لخوا ترهګرې ګرځول شوې ډلې حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید وکړ. خواو شا 1200 اسرائیلي وګړي وژل او 250 یې یرغمل کړل. تر اوسه یو شمېر یرغمل شوي د یو جوړ جاړي له لارې خوشي کړل شوي دي. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې سختې پوځي کاروایي ته دوام ورکړی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو خبرونه کې مو د دې وخت د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. روسی چارواکي وایي په ماسکو کې د مارچ په 28 د شوي برید لوجې د وجل شو شمیر له لږ تر لږه 133 ته رسیدلی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین په دغه پیښه نن په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی. که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه برید ذمواري منلې خو ولسمشر پوټین تور پورې کړی چې په برید کې یوکرین ښکیل و. خو د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د پوټین دا تور په کلکه رد کړی دی. تفصیل د احمد شهبر رپورټ کې اورو.
د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي دي او یو شمېر کسانو د هغه لوګي له امله سا ورکړې ده چې په حال کې تر اور لګېدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسؤلین د برید کوونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د برید کوونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا اف اس بي د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنوي خبر ورکړی دی چې یو لستنه نیول شوی دی چې په دوی کې څلور برید کوونکي دي خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوی چې څلور تنه مشکوک کسان د بریانسک په سیمه کې نیول شوي دي. دا سیمه د ماسکو لویدیځ خواته لري پرته ده چې له اوکراین او بلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس آژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوي د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین دننه تماس درلود. د روسیې ولسمشر د دې برید په خاطر سبا په ټوله روسیه کې د ماتم ورځ اعلان کړه. ولادیمیر پوتین نن د دې پیښې په اړه په خپلې وارلمخ ثب شوې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به مجازات شي. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خبره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشي وبلله. د دا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. اوکراین پرون تر پیښې وروسته ویلي وو چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. دا برید د شپې 9:30 وشو او روسي رسنۍ خبر ورکوي چې 500 کسانو په دې حمله کې لاس درلود چې له دوی سره اوتومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ښکاري چې برید کوونکي د کاراکاس حالت چې 6200 څوکۍ لري ورننه وسی. تر پیښې 2 ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال دا حمله دوی کړې ده او برید کوونکي بیرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. تر دې حمله 40 کاله مخکې د روسیې په بیسلاند کې د ښوونځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 310 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیه، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ماسکو پرونی برید خندلی دی. د ماسکو تر پرونی برید وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګید او د حال د چت یوه برخه ونړېده. د بیړنیو چارو کارکوونکي لا هم په دې بوختي چې سیمه پاکه کړي او که تر امبارونو لاندې کوم جسد پاتې وي هغه راوباسي. یو شمېر چارواکي چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي او د تلګرام ځینې پاڼې چې ویل کېږي د روسیې د امنیتي خدماتو له ادارې سره تړلې دي ادعا کوي چې یو شمېر برید کوونکي د تاجکستان دي او یا هم هغه تاجکان دي چې د روسیې تابعیت لري. دا ادعا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړې ده او په یوه اعلامیه کې د هغو کسانو په باره کې جزئیات خپاره کړي دي چې ادعا کېږي چې په دې حمله کې لاس درلود. نیویارک ټایمز ورځپاڼې روانه میاشت د یو شمېر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی و چې د امریکا د متحده ایالتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته داعش خراسان څانګه پلان لري چې په ماسکو کې بریدونه وکړي.
د ملګرو ملتونو د خزو د چارو د ایشیا پیسیفیک سانګي یو تصویري ریپورت خپور کړی وای ل ټولنې د میرمنو د لری کول لپاره د طالبانو له محدودونکو فرمانونو سره افغان میرمنې د خپل حقونو لپاره حسه او مبارزه نه پریږدي. د افغان میرمنو نستړی کیدونکو غورزنګ په نوم د ریپورت کې ویل شوی چې په تیر شلو کلونو کې خزو د ریواج ماتولو فیصلو کې د شریکېدو په مخه مبارزه کړي او اوس یې حرکتونه وغونډ داسې ان لری چې د افغان خزو غاک پورته کوي. د طالبان حکومت د 2020 کال لاګست میاشتې رئیس په خزو سخت بندیزونه لګولي. د خپل فرمانونو په وړاندې د خزو غونډې او لارینو نه ځپلي او احتجاج کوونکي یې نیولې دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګې د افغان میرمنو نستړی کیدونکي غورزنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې، عامه فضا، ښوونیزو ځایونو او د تصمیم نیولو له برخې لرې کړي، خو ښځې دا بندیزونه نه مني او خپلې هڅې او مبارزې یې جاري ساتلې دي. دغه تصویري راپور کې چې د ښځو د حقونو له څلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوي ویل شوي، دغو ښځو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د ښځو پر وړاندې له ننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو او د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په افغانستان کې د دوی پټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبهای ارغواني غورزنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو ته وویل
زنان و دختران افغانستان
افغان میرمنان چونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځینه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زنداني هم شي تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې زورول کېږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغه ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بلا فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
زموږ د ښځو اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کېږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوس واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل او یو شمېر اعتراض کوونکې میرمنې ونیولې او بندیان یې کړې. دا مهال د ښځو د خود جوشه غورزنګ غړې منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولی دي چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
د کابل پوهنتون د یو سابقه لرونکي استاد محمد ظریف تڼیوال جنازه نن په خوست کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړي استاد 3 کاله مخکې کابل پوهنتون کې د پوهندۍ علمي رتبه ترلاسه کړې وه او د جغرافیې د علم سره تړاو لرونکي 250 کتابونه یې لیکلي دي. یو شمېر پوهنتوني استادان وایي چې پوهاند محمد ظریف تڼیوال په افغانستان کې په هغو لږو علمي کسانو کې وو چې د جغرافیې د علم اړوند یې ډېر تالیفات او تحقیقات کړي وو. نوموړی د 2 کلنۍ په عمر کې د ورپېښې ناروغۍ له وجې وفات شوی. په دې هکله تفصیل له خوست زموږ خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د کابل پوهنتون د ځمک پوهنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان محمد ظریف تڼیوال د 2 کلنۍ په عمر وفات او جنازه یې د مارچ په 23 په خوست کې خپله پلرنۍ هدیره کې خاورې ته وسپارل شوه. نوموړي چې په بلجیم او نورو اروپایي هیوادونو کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې وې، د جغرافیې په برخه کې 250 علمي کتابونه او څېړنیزې مقالې لیکلي او 3 کاله وړاندې د پوهاندۍ علمي رتبه ترلاسه کړې وه. د استاد پوهان محمد ظریف تڼیوال په جنازه کې د دوی د سیمې د اوسېدونکو او نږدې دوستانو سربېره د دې ولایت ګڼو روڼ اندو فرهنګ پالو او د ځینو پوهنتونونو استادانو هم برخه اخیستي وه. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد اسدالله تڼي مشال راډیو ته وویل چې پوهاند ظریف تڼیوال د افغانستان په علمي او اکاډمیک ډګر کې ځانګړی ځای درلود.
مرحوم پوهاند ظریف تڼیوال د کابل پوهنتون د ځمکې په پیژندنې د پوهنځي متقاعد استاد و. دی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو ځلانده ستوری او هغه استاد و چې په دې ډګر کې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی او په زرګونو محصلین یې په دې برخه کې روزلي دي. په خپل بحث کې په لسګونو علمي آثار لیکلي دي چې دا نوی نسل ته به پاتې کیږي او په مختلفو پوهنتونونو کې به تدریس کیږي.
د شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد نجیب الله تڼیوال وایي پوهان تڼیوال د هیواد په کچه په هغو محدودو علمي کسانو کې دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د جغرافیې په اړه یې ډېر تالیفات او تحقیقات کړي دي.
هر وخت پوهاند محمد ظریف تڼیوال د جغرافیې په برخه کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې د آثار لیکلي دي، تحقیقات یې کړي دي، سروې یې کړي دي، تقریبا په لسګونو مقالې کتابونه تالیفات دی لري. دی هم تصویل کیږي چې په هیواد کې دریم شخص دی چې دې برخه کې ډیر کار کړی دی.
بل لوري ته خوستي روڼ اند بیا د استاد تڼیوال د علمي فعالیتونو په خوا کې د هغه فرهنګي او ټولنیز شخصیت هم اغیزناک بودي او وایي خلکو یې خبرو او پریکړو ته درناوی کاوه. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار ویل
پوهان صاحب تڼیوال د خدای وبخي د یو فرهنګي شخصیت او د دې ترڅنګ دا د خوست په کچه دا یو متبر د قومي بشر ډیر جوهر هم په دقیق کې و، ځکه په ډیرو داسې مسایلو کې چې هغه به د قبول ترواز یا د خیلونو ترواز وزیر ستونزی وي د دې ملازیاتو په حل کې ډیر نقص لرو او خلکو یې خبرې ته غوږ نیوو.
د پوهان محمد ظریف تڼیوال په مړینه په داخله او بهر کې میشتو یو شمېر افغان روڼ اندو او علمي کسانو پر ټولنیزو شبکو خواشینی ښودلې او د هغه مړینه علمي ځای بللې ده. د افغانستان عمومي جغرافیه، د افغانستان اقتصادي جغرافیه، د اروپا د لویې وچې جغرافیه د استاد تڼیوال هغه لیکلي کتابونه دي چې د افغانستان په دواړو ملي ژبو پښتو او دري باندې خپاره شوي دي. پوهان ظریف تڼیوال په پښتو، دري، فرانسوي او انګلیسي ژبو لیکنې کولې.
دا مشال رادیو
په پاکستان کې د مالی غونډولو مرکزی ادارې یا اف بی آر د جمعې په ورځ د هیواد په شپږو لویو ښارونو کې د دوکاندارانو لپاره د انکم ټیکس رجستریشن یو پروګرام پیل کړ. د پروګرام له مخې دوکانداران باندې اوس لازمه ده چې خپل کاروبارونه له حکومت سره رجستر کړي. ویل شوی چې حکومت د انکم ټیکس رجستریشن دا پروګرام د آی ایم ایف په غوښتنو پیلول غواړي، خو دوکانداران شکایت کوي چې وار له مخه ټیکسونو ډېر تنګ کړي دي. تفصیل له پېښور زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا سکیم د کراچی، لاهور، اسلام آباد، راولپنډی، کوټی او پیښور لپاره چې په پاکستان کې لوی سوداګریز مرکزونه دي اعلان شوی دی، او د بی آر اعلامیه تر مخه ټول هغه دکانداران څوک چې په دې کې رجسټر کیږي باید درشم اپریل پورې ځانونه خامخا رجسټر کړي، کنی بیا به حکومت رجسټریشن په زور کوي. حکومت وایي ټیکس نیټ زیاتول لپاره به داسې ګامونه پورته کول وي چې د ملک اقتصاد په خپل خپو ودرېږي. دا چې دکانداران په دې اړه څه وایي، نو پیښور اشرف روډ د دکاندار نو د اتحادیه جنرل سیکرټری جاوید ګل مشال لیډو ته وای چې سنتیاوی هیڅ نشته دی او ټیکسونه روز تر روزه په تاجرانو او دکاندارانو لګول کیږي.
دا یو ظلم دی او معاشي قتل دی، صرف تاجر نه بلکې عوام سره دا ظلم دی. الریډی چې کم دی تاجران ډایرکټ او ان ډایرکټ ټیکس ورکې لګیا دي، مخکې دی پی او ایس سیستم ایف بی آر په جبرن مونږ باندې مسلط کول او تاجرانو باندې، او هغه دومره کمپلیکیټډ هغه و چې ډاټا انټری کې سفر راغلی دی، نو هغه جرمانی اچول شوی دی. پریشانی ډیر زیاده ده. آل پاکستان تاجرانو چې سم موقف برازی مونږه باغه سره چلیګو.
د حکومتي شمیرو تر مخه دروان مالیکال په لومړیو اتو میاشتو کې پرچون پلورونکو یوازې 11.2 ارب روپے انکم ټیکس یا مالیه ورکړي، ولې د دوی پرتله د ملک تنخوادار طبقې لخوا ورکړل شوی انکم ټیکس 211 ارب روپے دی. دکاندارانو د انکم ټیکس کې شاملولو سکیم ته اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري چې دا ګام څومره مهم دی؟ ځکه د تاجرانو په وینا دلته خو روزګارونه هم هغه شان نه دي لکه نورو صوبو او سیمو. نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر ډاکټر سویل احمد وایي چې دا ډیر مهم ګام دی، خو باید لږ په سهولت او اسانتیا وشي.
پاکستان دا ټیم کم آبادی تقریبا 24 کروڑ ده کنه، او صرف 17-17 لاکھ خلک چې کوي دا په ټیکس نیټ کې دي، او په ټیکس نیټ کې هم هغه خلک دي چې هغه د ګورنمنټ نه چتا خو دې خو تختیری نشي. د مضافات یا د کلی چې وړي کې هم تم دکاندار دي، د منتھلی انکم ہو کم از کم 50,000 روپے ہو دے، خدا زیاد سٹورونا یا دکانداران دینا دا ای بی آر سرا پر ریکارڈ کی نشتا، دا دی ریجسٹریشن دیر زیاد ضروری دے. لکھ پاکستان یہ سوپر اخپل ریوینیو نا دا جنریٹ کرے، نو مونگا پا اخپلو اخپو با دن شود رہے دے.
نمون جاتے ہوئی چھ تیر کال ہم دا ٹیکس حدف حکومت ترلا سنکلے شو، او دا وار ہم چھ کم حدف دا 2,000 ارب روپو دے، حکومت سخت او سنجیدہ گامون پور تنکل نو ترلا سبای نکلی کم چھ دوی دا ای ایم ایف سرا جمعنا کرے دا. دا ایف بی آر ترمخا دا انکم ٹیکس دا سکیم به د اپریل د لومړی نیټې څخه لاګو کیږي، ولی دکانداران به د جولای په 15 خپل لومړی ټیکس جمع کوي، او که ډیر کمزور روزګار لرونکي دکاندار هم وي نو کم نه کم د کال 2,200 روپے ټیکس پور کوي. اقتصادي پوهان وایي چې د پاکستان ټیکس نظام کمزوري او رجسټریشن عمل ډیر ګران دی، نو ځکه ترې زیاتره دکانداران او تاجران ډډه کوي، نو باید دا نظام ورته آسان کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال رادیو خبرونه دي. د مومندو په کوند کې اشتمن خلک خپلې زړې جامې یا پیزار په یو دیوال راځوړندوي چې د دغه سیمې غریب خلک یې ترلاسه کړي. دا کار د یو ځایي تنظیم په نوښت پیل شوی او دیوال ته یې د مهرباني یا ښېګړې دیوال نوم ورکړی. د دې کار هدف له کونډو او یتیمانو سره مرسته خول شوې. د تنظیم مشران وایي په سیمه کې بیروزګاری زیاته ده، کاروبارونه خراب دي، او زیاتره خلک د راتلونکي اختر لپاره د جامو واس نه لري. تفصیل د شانواز ترګزی رپورت کې ورو.
د مهربانۍ یا خېګړې دیوال مانا هغه چې د دغه سیمې یو تنظیم د شتمنو زړې جامې، پیزارونه او داسې نور شیان راوړندوي او دغه دیوال باندې ټک وهلي میخونو کې راځوړندوي. دغه شیانو لا بیا بیا وسه خلک ورځي او د خپل ضرورت په مطابق ورنه شیان ویډیا لزان سره کورونو ته وړي.
دې بازار کې خبر شو وسو بسرالو بدل تر نه وته چې کپړې او دا ورکونو بس بچو می سمم درکم نه لګي او بس خړې مړم دي، او که څه د وسه کېږي نو کده خوراک ما دغه یو کده کپړو یو کده یو شي خیر نه انداد موږ سره تاسو وکي.
په یو کون کې په دغه دیوال دغه شیانو خېګړې څه درې کال وړاندې هم شروع شوه، خو څه دوه میاشتې پس بیا هغه شیان ختم شوه. یکاون بازار کې د مهربانۍ یا خېګړې دغه ځای ته د دغه سیمې نه علاوه د نورو کلو خلک هم ورځي او د خپل ځان او د بچو د پاره ورنه شایان کورونو ته وړي.
ټول نه مجبورای نه خلک راغلي دي ځان ټول دا زموږ مجبوری ده به مستای نه خوشو بدل تنه جره غلي جیا چې دې سره در غریب یو خلک لای ورکې نه مسارا ناس.
تیر وخت کې د خېګړې دغه ځای ته د کمشنری انتظامی مشران هم ورتل او هغه به هم خلکو ته د کورونو زړه شایان دغلته د وروړلو وینا کوله، خدا ور بیا د 51 فلاحي تنظیم مشران دغه چارې په خپل او یوازې سمبالوي. دغه تنظیم مشر مستجاب خان مشال رډو ته وویل سیمه کې بیروزګاری ده، کاروبارونه خراب شوي او اختر هم را روان دي، نو ډیر داسې خلک شته چې کورونو کې یتیمان او کونډې ناستې دي خو دغه شیانو د اخستو وس نه لري.
تاسو مخامخ رجا سخ کړی دا کپڑے دام پی لگولی دی کل نہ کل پی منگ چپل ولگو خوش سوک سر اوڑی او یم سره چا سیمدار کړه دا قدم تقسیمو په دغه باندې پی سبی الله خلق لور کو دا غلا خلق ول چې ډیر به وسه خلق کی بالکل چې دا غوی اسم نشته دا کپڑے ا خلق استعمال چې دا غوی سنی په دغه باندې ځکه چې زما ته سی واشي هغه به غریبانه په خمان راشي
د خېګړې دغه دیوال به تر تو جاری مستجاب خنو تر هغه چې د دوی وسوي د خلکو نه به زاړه شیان راوړي او د غریبو خلکو مرسته به جاري ساتي. خو د بیا د شتمنو خلکو نه غوښتنه هم وکړه یا دې همدغه ځای ته زاړه شیان په خپله وروړي او یا دې بیا د دوی سره رابطه کوي، نو دوی به خپل یو نماینده ورلیږي او د هغوی د کورونو نه به په خپله دغه سامانونه راوړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر پختونخوا کوهات اتا د دغه اسیمی نومیالی شاعر او اورنګزیب ګیلمن لته رودیر شو کلو راځي شاعری کوي د نوموړي شعرونه د پختو یو شمیر سندرغاړو زمزمه کړو د فلمونو برخه هم ګرځېدلې دي. ل ګیلمن سره د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش مرکه کړو په لومړي سر کې لاغه پختلې چې شاعری کلا او څنګه پیل کړه دی وای
دا خود چلو چھپاتا دا قدرتی میلا ہوتا اور دا لگا تقریباً دیر شکار کی زبادا شعری شروع کری دا نظر ڈیر وڑو کیوں چھپاتا شعری کو را
تخلص دے گلہ من دے دے چانا گلہ من دے
سر جی بدا گلہ من تخلص موسیقی خیرہ کا تو ڈیر غمونا موڑی دی کنن سکا مدا گلے کو یو نیم دس یار دوس بھی سام پنی ملا رکی پرین نوم دے گلہ ہوکو
رنزیر لالا کم کم سندرغاړو ستاسو ټپی ویلی دی یا تاسو غزل ویلی دی
ډیرو وګما ستاره یونس او خیل محمد گلزار ټکر نو ټولو د ماوره کلام ویل دا
او د پښتو فلمونو کې هم ستاسو کلام ویل شوی دی شریک دی
ہاں جی بالکل دمرگ لوب گاڑے فلم وہ لگے ماں گانا یوا گانا اور کے اس مانے فلم را روان دا اختر دے پار لگی لگے دا پیخور زما دے دی کہ ہون ڈالا کا کم تھوڑا سرو کی لیا گانا دیا ماں تو جڑے کڑی ہو ڈیر مزدار ان شاء اللہ تاسو بھائی کورے ہو تاسو بھائی خواہ ہوئی ان شاء اللہ
کلا کلا دے یو شعر والا یو کلام ڈیر زیاد مشہور سی چې ہر چاپ جب راشی ہر سو کے ووری ستا سودا سی کم کلام دے چاہ ڈیر سندر گاڑو ویل ڈیر زیاد مشہور شوی دے
سر جی ما دا کلام چڑم تو دا سے معلومی کی چیری اثر نہ کے دا سدر سر سکو دا تو را سر سکے
وا دا خڈیر مشہور شی وا دا ستا سو کلام وا
جی بالکل دا لگا مون لے کری وا نو دا یقین نو تو دا بد دمرا حد تو زی دا کا گپ شپ کے مدالے کرو نو دا دمرا ہے لاڑا دا چسو ٹول فن کراں تو مجھے پہ خبر تا لاڑا دم اگر پلے نہ می دے پارو خلکو کرا دا پخت کی دو چاو کڑے روڑا چاو یو شے چاو پر شے نو بہرحال ما دا تکو چا نو سے رسو چا نے کڑے اخرے زو دی مغنه مین نه دا شعری کوم لگے و زو دی لکه دی پیسو مسو دی پاره دا شنه کوم خپل خپل کاروبار ستا دا خپل غریبی مخا کی ان شاء الله زو خپل زو دی غنه سوخ نه دا شعری کوم لگے او بزا کر ان شاء الله ډیر خلکو خوخه کړه
تاسو سندرغاړو ته شعری لیکلی چې خو په کیسټ کړي اول خو به کیسټ او دورو کنه نو دا سه کم کم سندرغاړي دي چې تاسو په شعری روغ روغ کیسټ کړي دي
سر جی ما ولا وک می ډیر شعری لکه کړي دا ټپی کړي غانی کړي او دسې نو د وزونه شتا صدا کوار کی دی اسلام بنگش دو دانی ارلی لیا سو شو او ډیر لگا نز اقبال شو لا دمو ل گانی کړي دی ډیر وزن بن ما گانی شو کی سړی ډیر ما سفر دی دی ډیر لگا رسول بادشاہ شو او بن ول ډیر نصر الله شو د پخور زور ګلو کرانی ټولو کی سټی ما زشت تقریبا 4-500 د مخپل شعری کی سټی دی
دا وای چې اورنګزیب دا د شاعری نه د تاسو ګټه ملو شوې ده
په خو به کیسټو کې متب ملې وي دي هغه خې پیسې مې ماتو به شاو او خپل نه ماتو به خپلې د کیسټ مکمل پیسې را کولې بار ال سره ته نه بغیر د فلم نه سیوا کا ساکي مت څنګه څه ملې ویږي نور مت نه لري ډوبې سره کړي او نه ته ټي وي پیسې را کړي یو را تا نه را کوي
حکومت شاعرانو ته یا هنرمندانو د پاره یو وظیفه مو قرار کړی ده نو تاسو کله هغه وظیفې لپاره اپلای کړی دا تاسو ته وظیفه نه ملوېږي
سر جی لگا دا ٹول کار پا مخ مولا سودا مولا کم حساب کتا دا مو تا اسا پر روپیو چانا را کری کنا مو تا کغزولا جمع کری ار شای مو تا جمع کری بارال اس منورو کغزولا ور کری اغتا نو زو امید لرم کلیشی کسن اسا مو بنی غورو کی نو مو تا ملاو جنو دیر امانا نبادی ٹولو کو
دا نوی شایرانو تا او نوی لکانو تا بتا سو سپی غام ور کوئی چی پا شایری کی دی دا کمو خبرو باید خیالو ستی او شاعری د پخولو د پاره د غوي سوکي
زه دو ته دا پیغام ورکوم زه د خپل شاعری پخه شعر نه زداګي غزل زداګي مصرع زداګي لوبه زداګي ما نمکۍ زداګي چروی ته زداګي
تاسو چې فلمونو ته سندرې لیکلې نو ډیرو اداکارانو سره هنرمندانو سره موسیقارانو سره شاعرانو سره به ملاقاتونه کړې وي هغه کم شخصیت دی چې تاسو یې متاثر کړی یو سم تاسو هغه یادوي
ڈیر ایکٹران دی مسر لکم کنو ڈول سر کنو سور ایکٹران دی او بزاتو خدی مسر
زڑو ایکٹرانو یا زڑو سندرغاڑو یا زڑو شیرانو یا زڑو پروڈیوسرانو خبر کو
سر جی لگا دا کم اسمین خان اشوالا او بدر سیف شو او زو تو رو تیم زو تک ما شیری تو کولن ما دیر امین لگا دا اسمین خان مو دیر خواخوا او بدر سیف مو دیر خواخو
اگرانزی دل تاسو با اخپلو اوریدون کو تا کم صدسی کلام شد چی وروای روی
تاریخ مودام د پلار او د نیکو بغټو موږ داسې پښتنې چې پښتو بغټو د سر په قربانو موږ غټلې دا وطن دې پسرو وینو جوړ کړې موږ ته غشین چمن دې یادګار بس په د خپل مېړنو بغټو موږ داسې پښتنې چې پښتو بغټو کسر مزي کمال مزي دې دواړو ته تیار یو چې قدر می کوي موږ د او خلکو یار یو د مینه او هر یو ساس کې د ظلمو بغټو موږ داسې پښتنې چې پښتو بغټو
دا وو د کوهاټ نومیاله شاعر اورنګزیب کلمن چې د مشال ریډیو سره خبرې کړې وي او اوس هم د روانې غړې په پای کې د روجې ځانګړې لړې د ورځنی موضوع وخت راغله نن با د غسل یا د ځان وینځلو په اړه ځنې نکته واضحه کیږي په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری تفصیل شریکوي
یو محترم روړ دا پوښتنه کړې ده چې کچیر ته یو سړی شیطان تیر باسي په روژه کې نو آیا د هغه روژه صحیح کیږي کنه او بل پښتنه دا کړی دا کچیر ته د بشنمی مال یو سړی را پاتېږي او ګوري چې شیطان تیرستلې د شپې دا به څه کوي اول به بشنمی کوي او کنه دا به چې دی اول غسل کوي نو لومړی خبره دا ده چې کچیر ته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیرسته نو مشکل نه روژه د کیږي هیڅ خبره نشته دی ولې ځکه دا یو طبیعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلی شي مشکله نه ده او که چیرته یو انسان د پښنمی محل نمخ کې د شپې مثلا ویده شوی دی او چې راپاسي د پزان پوښو چې والا زخو را باندې غسل فرض شوی دی نو په دې صورت کې چونکه پښنمی وروسته نه کیږي او غسل وروسته هم کیږي نو دا دی اول خو په اطمینان سره خپل پښنمی وکي او دا غنه بعد دی چې دی بیا خپل غسل وکي بل پښتنه دا کړی دا چې د روژې په حالت کې یو سړی غسل کوي په هغه کې غرغره ضروری ده کنه دا نو غرغره چې دی په غسل کې دا نه په روژه کې ضروری ده او نه بدون د روژې نه ضروری ده په شریعت اسلامي کې چې کوم شی ضروری دی په غسل کې هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه چول او کش کول استنشاق او په خوله کې اوبه ګرځول مضمضه دا لازمی دی نو دا ضروری دی چې سړی غرغری وکړي بعضې خلک وایي چې نه مثلا چې غسل کوي نو د ماښام چې روژه دې ماته کړل نو بیا به غرغری کوي نو غرغره کومه ضروري خبره نه ده داسې خلکو د ځانه د جهالت په بنیاد باندې ضروری کړې ده او که چېرته ضروري وي نو د ادرسه ورځې چې یو سړی مونځ نه وکړي خدای مونځ نه دی بیا ونه شي نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی بدون د غرغري نه هم یعنی سړی غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی ځکه که چیرې د سړی د غرغري کوشش وکړي په روژه کې نو ممکنه ده چې اوبه تیر شي نو په ځای دې چې غسل صحیح شي روزه به یې د منځه لاړه شي نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې او غرغره هېڅ لازمه او ضروري نه ده یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړي ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه ورسېدلي همدارنګه د پوز د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې سړی پوه شو چې زما پوزه لمده شوله. نو دا کفایت کوي انشاءالله، او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی. الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت په خپل دربار کې قبول کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.